द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلامونه اونی که هیله خدرمانه اولیدونکو دا دیو رادیو تلویزیون خبری خبرونی که تاستا هر کلی ویوست تاسو کربانه یو زمان از شهید نن دا چهارشنبه ورځ کال 2018 دا اپریل دا میاشتی شپږویشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې دا مهال د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. په خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونو سرټکی.
د پاکستان پاوز ته تسلیم شوي د طالبانو ویان احسان الله احسان په خپلو ویډیوي خبرو کې ویلي طالبان د اسلام نه ناوړه استفاده کوي او ترهګرۍ لپاره ځوانان له ځانه سره ملګري کوي. احسان په تیرو اتو کالو کې د ډیرو ترهګریزو بریدونو پړه په غاړه اخیستی.
اخوا روسیه په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ خبرونه او د امریکا دعوا رد کړې ده. خو د افغانستان د پارلمان مرستیال رئیس نذیر احمدزی ویلي دي چې ثبوتونه شته چې ښایي روس طالبان روزي او وسلې هم ورکوي.
او د بی پولی خبریالانو یا آر ایس اف لخوا په کلنی راپور کې راغلی دی چې پاکستان کې خبریالان اوس هم د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا له خطر سره مخ دي.
دا و نننۍ سرټکی او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو په دې خپرونې کې راپورونه او نور مهم موضوعات زموږ سره اوسئ.
ترنو او قدرمن اوردونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږ یاست. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل د پاکستان پوځ ته تسلیم شوي د طالبانو ویاند احسان الله احسان په خپلو ویډیوي څرګندونو کې ویلي چې طالبان له اسلام نه ناوړه استفاده کوي او ترهګرۍ ته ځوانان هڅوي. احسان په تیرو اتو کالو کې د ټولو ترهګریزو بریدونو پړه هم منلی ده. پیر ولایت شاه پرې اسلام آباد نه دا راپور چمتو کړی.
د فوج د عامو اړیکو څانګې لخوا جاری کړې شوې ویډیو کې احسان الله احسان خپل تعلق د ممندې جنسې سره ښایي او دی وایي چې په کال 2008 کې چې کله دې د کالج طالب علم نو هغه وخت د طالبانو په صفونو کې شامل شوی و. او بیا دغه بیان کې احسان الله احسان د لاقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان په قیادت باندې د اسلام د بدنامولو او د بیګنا خلکو د وینو تویولو تورونه لګولي دي.
لوگوں سے بے گناہ مسلمانوں سے بدتے لیتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی پر حملے کرتے ہیں، تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا.
دے وائی چی دا طالبانوں کی عادت پا پاکستان کی دہشت گردے کاروائے کوی دا عام خلکو نہ کلنگ اخلی او بی گناہ خلکو وینی تویوی کم چی دا اسلامی تعلیماتو صریحاً خلاف ورزی دا. پا دی ویڈیو بیان کلی دلی کی گی چی احسان اللہ احسان دیر پا اطمینان سر خبر کوی او دی زیاتوی چی دا طالبانوں کی عادت دا یو بل سر هم مخلص نہ دے او دا چې د تحریک د امارت لپاره دوی د یو بل خلاف هر قسم سازشونه کوي او هر یو تن دا غواړي چې د طالبانو د تحریک مشروالي د سره راشي. ویډیو بیان کې احسان الله احسان د طالبانو د قیادت د افغانستان د ان ډی اس او نور بهر ملکی استخباراتي ادارو سره د اړیکو ذکر هم کړی دی او د زیاته کړی چې طالبان د پاکستان ځوان کول خپلې لارې ته اړولو لپاره سوشل میډیا کاروي. د روانې میاشتې په 18 نیټه د پاکستان فوج دا وکړې وه چې احسان الله احسان خپل ځان فوج ته سلامي کړې دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د متحده قومي موومنټ سره تعلق لرونکي د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې غړي طاهر مشهدي وایي چې د احسان الله احسان اعترافونه څه نوې خبره نه ده.
اس کا بیان کو اگر آپ اندر سے دیکھیں اور وہ تھوڑی سی انٹیلیجنس کے ساتھ دیکھیں، وہ صرف کنفرم کرتا ہے جو ہمیں سب کو پتہ ہے، وہ ہم نے جس کے لیے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، مگر ہمیں پتہ ہے ہم پیجنز بنے ہوئے ہیں.
دی وای چې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره د ناکامۍ سره مخ ده او د احسان الله احسان اعترافونه د دې خبرو پخلی کوي. طاهر مشهدي زیاته کړه چې کله پورې به موږ لکه د کمترې په شان په دې خبره سترګې پټوو چې طالبان په اصل کې د پاکستان دشمنان دي او د دوی خاتمه کول لازمه ده. د احسان الله احسان په اعترافي ویډیو بیان باندې خپل عکس العمل کې د عوامي نشتلګون مرکزي لیډر بشرا ګوهر دته د سختې سزا ورکولو غوښتنه کوي.
نو او اعتراف هم کوي چې دا څومره ظلم او وینه د بېګناه او تور شوی کې د دې لاسمو. نو زما خو خپل خیال دا دی چې ملک یو قانون شته دی او د دهشتګردۍ قانون هم شته دی او د هغې لاندې هغه اعتراف هم کوي، دغه هم چې سخت نه سخت سزا ورته ملاو شي، ځکه چې د بلا زرګونو بېګناه زیاتر پښتنو وینه تر او هغه خپل اعتراف هم کوي ځانم سرینډر کا دا کسي د دشګر چې سوکومي سوکوم چې قانون په لاس کې اخلي دا غي سزا سخت نه سخت دی عین او قانون دنه پکاته
د پاکستان فوج د احسان الله احسان نیول او د اعترافونو له ترهګرې په ضد روان اپریشن رد الفساد یو لویه کامیابی بلی او د آی ایس پی آر ویان جرنل آصف غفور د ټویټر د لارې په خپل یو بیان کې ویلي چې د دینه په ډاګه کیږي چې بهر ملکی استخباراتي ادارې طالبان پاکستان کې د اړې ګړې لپاره کاروي واضح دی وی چې همدغه شان الزامونه افغانستان او هند هم د ډیر وخت راهسې په پاکستان باندې لګوي په تیرو وختونو کې د جماعت الاحرار د ویان په حیثیت باندې احسان الله احسان په پاکستان کې رامنځته شوې د ترهګرې لس لویو واقعاتو پړه قبوله کړې وه پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
نو قدر من اوریدم کولیدم کو د جی و رادیو تلویزیون خبری خبرونه دا وام لري تاسو دا محل دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک تلارې هم کتلی شي او خپل نظر او پیغامونه هم زموږ سره شریکولی شي د راپورونو او د موضوعاتو په تړاو قدر من اوریدم کو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکریټری میا افتخار حسین وایي چې د پاکستانی طالبانو نیول شوی ویان احسان الله احسان په خپل ویډیو بیان کې په خپل جرمونو باندې او خپل ظلمونو باندې چې تر سره کړی دی هغه ټول منلی دی او دا چې قانون ته پکار دی چې دوی ته دغه تن ته سزا ورکړي د طالبانو په خوانی ویان د محل پاکستان پاوس په ولکه کې دی او د دې نور تفصيلات سړي دغه ټول د مشال رادیو خبريال غلام غوث تاسو په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کوي
زویم چې کم دینو په لکه 2010 کې چې کم دینو شهید شو خو په دې وخت زه د خپل زوی ذکر ځکه نه کوم چې دې کې زه ذاتی خواهشات نه شاملوم او نه ذاتی رائے شاملوم بلکې دا زه قومي رائے د پاره دا خبره کوم دا مونږ چې د دهشتګردۍ خلاف یو دا زمونږ قومي مبارزه ده دا د بچا خان سوچ او فکر دی دا د بین الاقوامي د مایند سیټ چې کوم جګړه ده هغه جنگ دی دا به مونږ تر اختتامه پورې کوو نن چې کوم احسان الله احسان خپل اعتراف کوي د دې مطلب چې دا اعتراف د مخکیم سوسوزل کړی دی او د به چې واقع به شو د به دامون کړی ده نن چې کوم دی هغه برملا مطلب چې چونکې په خپل ځان ور کړی دی نن هغه په ټي وي لګیا دی نو چې کله څوک د ملزم اعتراف وکړي نو دا مجرم شي نو مجرم په دې څوک نه بخي چې ګینې یا معاف کوي چې ګینې دې اعتراف وکړو د جرم چې کوم جرم یې کړی دا جرم برابر سزا وته پکاري او دا سزا چې کوم دی پر قیمت پکار دی چې راتلونکي وخت څوک داسې ونه کړي
هغه وخت تاسو ویلي وو چې لکه کله ستاسو خپل زړه ټوټه دي ووژله او په هغې کې لکه مطلب د هغه ذمهواري په هغه ټایم کې دی هغه و ترجمانو نو هغه وخت تاسو یو خبره کړې وه چې لکه څوک ټوپک کېږي نو زه ورته د خپل زوی
دا هغه زما زه په حکومت کې وم او دای چې کله مطلب دا خبره کوله نو ما وې زه د خپل وطن دپاره د خپل زوی وینم معاف کوم خو دی به حیثیت د تنظیم ناس لایق ده نه د هغې نه انکاري شوي دي او نه چې کوم دی تر اوسه پورې بلکې هغې تر نن ورځه پورې په افغانستان کې هم لګیا دی او دلته هم لګیا دی یا په یو نوم یا په بل نوم نو که د دوی دا طریقه کار رواني او یو کس پکې چې کوم دی چې هغه مطلب دی شل شل او پنځیش پنځیش او دیرش دیرش واقعیت کړي او هغه وایي چې یاره بس زه خو دا ما پرېښو نو دې ته پرېښېدل نه وایي دا خو مطلب طریقه واردات دی دا خو حکمت عملي ده که چرته ټول طالبان به حیثیت د تنظیم کینی او سل په سل د دې د ټول اختلافي خبره او حکومت سره خبره کین او حکومت چې کم دین واغه مذاکرات کولې شي خو په انفرادي سطح باندې د حکمت عملی یوې سره مونږ په چا کې فرق نکو مونږ ذاتی خبره ما کوله ما به ډیر څه ویلو زه ذاتی نه لرم زه یو سیاسي ورکرم د باچا خان سپیم زه د آئین او د قانون بالادستی غواړم او د ملک بقا
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
درنو قدرمن اوریدونکو وړاندې په راپورونو کې مو اوریدل چې د طالبانو د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان د پاکستان پوسټ ته تسلیم شوی دی او یو شمیر سرګندونی هم کړی دی چې په هغه کې یو دا چې طالبان د اسلام له نامنا ناوړه استفاده کوي او همدارنګه ځوانان هڅه وی چې د ترهګرۍ سره یو ځای شي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زمونږ همکار بهروز خان د محل په سټډیو کې دی. بهروز خان، خبرونې ته په خیر راغلی. د احسان الله احسان په سرګندونو کې که څه هم دوی وی چې طالبانو له اسلام نه ناوړه استفاده کړې ده، ولې اته کاله وروسته د کار او فعالیت نه وروسته تسلیمیږي، د ده په خبرو کې کوم داسې ټکي دي چې تر اوسه لا سپیناوی نه ده شوی؟
سپیناوی خو د ډیرو خبرو نه دی شوی، هیڅ د سپیناوی نه دی کړی. هغه خبرې خو د څېړنکارانو هم وویل چې د هیڅ نه دي ویلي چې د مخکې نه ولس ته پته نه ده. د چې څه منلی دي هغه ټول که د بل چا سره نه وي، د میډیا سره په ریکارډ پراته دي، که د ټلیفون د لارې دي څه ویلي دي، که د ویډیو د لارې څه ویلي دي، که کم پرس ریلیز د خو تر دې حده پورې دی، خو په ټویټر باندې هم وو دی خو دومره. او ټویټر داسې کېدای شي چې ته په یو داسې ځای کې چې هلته ته نیټ لرې، ته دغه فون لري یا غلری لیپټاپ کمپیوټر لري، نو د دې او د تر اوسه پورې دا هم نشته، معلومات نشته چې ته کوم ځای کې تسلیم شو، د سلامي شو نه چرته شو. بیا دا هم پوښتنه دي چې د په کومو شرایطو باندې شو، او دې چې اوس وایي چې په اسلام کې دا نشته او اسلام کې دا نه، نن مسلمان شو که څنګه دی، خو د خود جهاد په دې بنیاد کړی دی. او ویا ضرب پښتنو زه دا زیاتره په دې کې به 98% برخه د دې چې دا پښتانه دي، نو د خو د پښتنو قاتل دی. او پښتانه به د پاکستان د پوځ نه د دې خپلو مړو د دغې خپلو تاوانونو د دغې زیان به پښتنه کوي. که د پاکستان پوځ دی معاف کوي، دی به معاف کوي، خو پښتانه به د پاکستان د پوځ نه دا پښتنه کوي چې تا خو د ده په سر باندې یعنی یو دومره لوی اپریشن دی مو کړ د دوی په سر باندې، د نماینده دی ځکه نو وایم دا چې دی. او د پښتنو کورونه دی وران کړ، کلي دی وران کړ، بازارونه دی وران کړ، بمبار دی پی وکړو په خپلو وګړو باندې، په دوی دی بمبارو نه کړو، په خپلو خلکو باندې، هغوی په کلو په بازارونو په هغه باندې بمبارونه وکړو. نو پښتانه په کار دی چې دغه پښتنه د پاکستان د پوځ نه وکړي چې په کومو شرایطو ته د سره سر وغدې کړی دی ورسره.
بلې، بیرو صاحب، دې سړي په خپلو څرګندونو کې د تیرو اتو کالو ترهګریزو بریدونو پړه هم منلې ده، نو د پاکستان د پوځ لخوا په داسې یو حساس وخت کې چې په افغانستان کې هم ګڼې ترهګریزې حملې کېږي او وروستۍ د بلخوا، د دې خاص وخت کې د ده ظاهرېدل څه ګټه لري او هدف یې څه و؟
ګټه خو به د پاکستان به دا خیال وي چې کوم په میډیا باندې د هغې شور جوړ کړي، د پاکستان خلکو ته به ګندي دا خو چې لوی کار یې کړی، لکه دغه کلبوشن چې د هندوستان هغه کوم ایجنټ نیولی وه، لویه قصه ته جوړه شوه. نو د میډیا د هده پورې خو به او د پاکستان د پوځ به یو ساک جوړ شي او حیثیت په ځان ته جوړ کړي. خو خبره داره چې دی اوس په د ده خبرې ما اورېدې، دی اوس میډیا سره هم لګیا خبرې کوي، اوس د په جیو ټي وي باندې د دې احسان الله احسان یو مرکه روانه وه، نو په هغې کې هم دی دغه وایي چې دا پیسې هغوی ته طالبان چې کومه دي هغه ډاکوان دي، طالبان چې کومه دي هغه قلنګونه بتې ټولوي او وجنې کوي، او د اسلام دا کار نه دی. دا د خبرې خو خبره او د افغانستان او د را اوس په پاکستان لکه څنګه چې د کلبوشن په نوم باندې د هندوستان خلاف یو کیس جوړ کړو، د افغانستان خلاف د احسان الله احسان خبرې چې کوم دي، د وړو په شان سوچ دی د پاکستان د دغه چارواکو، د دوی به دا خیالي چې نړۍ به دې په دې باندې قایله کې قانع به کړي چې احسان الله احسان وویل، نو په دې کې خو افغانستان هم ککړ دی. د افغانستان سره به پاکستان کې نه خپله تګلاره وبدلی په د احسان الله احسان، او یا دا چې کوم هغه دی د سواد دا کوم د طالبانو مشر دی فضل الله، که فضل الله هم دوی ته سلامي شي کنه، هم د افغانستان سره به دوی کېني، د افغانستان چې کومې غوښتنې دي هغې ته به ځوابونه وایي، د افغانستان خلاف دوی د احسان الله په خبرو باندې نه کیس جوړولی شي، نه نړۍ په دې قانع کولی شي چې د افغانستان په پاکستان کې لاس وهنه لري.
ډېره زیاته مننه بهروز خان، کور مو ودان.
مننه.
تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ،
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته، صرف 400 نه ده،
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
دا چې انا اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
گرانو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دی وراجو خبری خبرونه دوام لري ستاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مزمنګ سیا په خبرونه کې مالیاس زو یو بل مهم راپور ولوري ته هم تاسو باغه هم وړاندې کوو خو لومړی به خپل د همکار پیر زو به شاسب څخه خبري کوو
بلې ولکه څنګه چې تاسو ویلې دا مهال د ویډیو لینک لاره د ډیوی سیډن کار او د منګران همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره پاړی کا کې د بی پولی خبرلانو تنظیم یا آر ایس ایف لخوا په کلنی راپور کې راغلی دی چې پاکستان کې خبرلان اوس هم د امنیتی او استخباراتي ادارو لخوا له خطر او ګواښ سره مخامخ دي. پیر زبیر شاه صاحب کله ما غوړی خبرونه ته بخیر راغلی.
بخیر.
پاکستان کې داسې کوم ځایونه دي چې هلته خبرلان په خپل سر نشي ورتلای؟
جی پاکستان کے خوچ حکم مین زیون دی چیرے دوی نسیت لائے اگر شے قبائلی سیم سوا اگر شے پشتونخوا سوا ور سرا بلوچستان سوا دا اگر زیون دی چیرے خبر یا لا نو تردیر خطرہ دا مجولی دل دا چو کالو شے چالتا خبر یا لان مرسوی ہن دی اگر دربت درسوی ہن دی او اوی باسلی دی خپل علاقے نا او اگر زینا خطرہ دوالا دوی تا حکومت طرف نا دا استخباراتی دارون زیادہ خطرہ دا ورسرا بیا طالبانو نه خطره دا دوی رپورٹنگ نسی کولای چې فرض کا یوت پارٹی چې په دغ ډار نه نسی کولای چې یا به طالبان خپسی یا به فوج خپسی او موږ ولی دل چې په دغ چو کال او سډیر کسان مرسول روبل سول اغه شډیر زیات نمونه دی او نن سبا دا سدا چې اوره تګ نه خلق ډاریږي خبر یالان ډاریږي او وی نځي اغه نتیجې شي چې موږ ته پته نه لګي چې الله چروان دي او خو زیات چې کومه پابندې د حکومت طرف نه دي داسې علاقې دي لکه قبایلی سیمه خو بالکل بند ده او چې کوم ورې لوکل خبر یالان دي اغه هډیر خیال کوي اغه چې کوم رپورټینګ کوي اغه یلته خبرونه وباسي نو ډیر سوچ سره وباسي او چې کله داسې غلطي ورنه وسی چې دوی ته غلطي وایي نو اغه دوی ته بیا ډیر زیات نقصان رسوي او هغه نتیجې چې موږ وینو چې موږ ته هیڅ پته نه لګي ولته انفارمیشن ډیر کم راځي او چې کوم بنیادی مسلې دي خلکو هغه نه خلک نه خبرېږي.
پیر صاحب د بهرنیو خبرلانو په اړه الته تګلارې څه ده؟ هغه چیرې کار نشي کولای دا مهال؟
نو چې کوم بهرنی خبرلان دي هغه خو پښتونخوا سره بالکل کار نشي کولای او هغه شی بیا دوه قسمه خبرلان دي هغه خبرلان چې کوم ته ریزیدنتس وای هغه ورې پندېږي هغه سره وژده ویزا د پاکستان اغوی به مخشه پېښور ته تلای سو خو اوس اغوی پېښور ته نه ستلای اغه به وزارت داخله نه داخله وزارت نه به دوی سپیشل پر اجازه نامه اخلي او اجازه نامه شډر ټیم لګی نو اغه فورې دوی ته اجازه نامه ملاو هسي نو اغه خبر زور سوا وی یا کومه کې سوي اغه تیر سوي وی دین علاوه اغه خبر یا لان چې کوم دلته نزی سو لښ سات پاره سو هفتو پارا میاست پارا اغوی ته صرف دوی ادری شارونه ویزا ورکي اخشې اسلام آباد لاهور او کراچي اغوی کوټه ته نسیتلای اغوی پېښور ته نسیتلای او اغوی قبایلی سیمو ته نسیتلای اغه وجنه مجبینو چې اوره ډیر څه خبرې دي ډیر زیاتې کیسې وسی نو اغه په وجنه اغه خو لوکل خبر یالانې هنه اخلي اغه نه بعد چې کوم بارانی خبر یالان دی اغه هر رپورټینګ به نه کوي نو اغه وجنه ټوله دنیا ته پته نه لګي چې په قبایلی سیمو شې سره وان دي په پښتونخوا شې سره وان دي په کوټه او بلوچستان شې سره وان دي نو چې کله پورې دوی دا ویزه چې کوم ویزه رژیم دا چې کوم دا بدل نه کی او خبریالانو ته ازادي ورکړي چې دوی هر په کار چې هر چیرې تلای شي نو هغه پورې به موږ په تیار شو او دا چې یو دیوال ورنه بدل دا پښتونخوا نه پښتونو ایریا نه پښتونو خلکو نه چې هغه نه چا سره خبره کولای شي نه خپل خبره چا تار وولای شي او انفارمیشن هغه نه ناراضي چې کله پورې موږ ته صحیح رپورټینګ ناراضي موږ ته پته نه لګي او خلکو ته پته نه لګي دنیا ته پته نه لګي چې اورې سره وان دي نو هغه نه به بیا دا نقصان ده چې هغه ریسپانس به نه وي خلک چې اورې داسې پالیسی صحیح نشي جوړېدای ولې چې انفارمیشن نستا نو پکار دا چې کوم الته خلق زی او ته پکار دا چې تھرو اوټ پاکستان شي اجازه وي سپیشلی پښتنو علاقو شي ولې چې اورې جنگ هدا اورې تر هرګری روانه ده اورې فوجي عملیات روان دي نو پکار دا چې دوی ته اجازه وي چې په خیبر پختونخوا شي او په قبایلی سمو شي ها پکار دا چې داسې ازادي سره تلای شي چې لکه دوی په پنډې او په لاهور شي تلای شي
یو یو بل وړه پښتنه هم لرم پیر صاحب په ژورنالیزم کې کله کله ویل کیږي چې سلف سنسرشپ یا پخپل ځان سانسور کول د زینو ستونزو له عمله د پاکستان د یو شمیر ژورنالستانو په اړه ویل کیږي چې نه یوازې دا چې دوی پخپل ځان سانسوروي بلکې حتی ځینې وخت د حکومت لویر او د خپل ځان د امنیت لپاره په حقایق باندې یو شمیر حقایق باندې هم سترګې پټوي تاسو له مطبوعاتو سره د کار کول اوږده تاریخ چلري دغه اندېښنې ته په کوم سترګې ګوري
بالکل دان دښنه بالکل صحیح دي سرنګ ما وې لکه موږ به مثال واخلو د ضرب عذب چې کله دوی د فوجي عملیات په شمالي وزیرستان شه شروع کړل نو دوی شمالي وزیرستان شه چې دوه نموړي خبريالانو دوی هغه استخباراتي ادارې ونیولل جان سره وساتل وې ډارول او اغنباد مجبینو چې هغه خبريالان هډر خیال کوي ډېر محتاط دي او څنګه څنګه تاسو خبرو کړل سلف سنسرشپ نو سلف سنسرشپ خالی لوکل خبريالانو نه بارني خبريالان دي هغه سلف سنسرشپ پدا کوي چې اغنباد بیا دوی ته ویزې نه ورې نیو کوي دوی ملک نه وباس یا داسې کیسونه سوي دي چې وباسلې دي غټ غټ تنظیم غټ غټ اخبارونه وال نمائنده دوی پاکستان نه وباسلې دي نو سلف سنسرشپ دا نقصان ده چې کوم اصلي خبره ده چې کوم اصلی خبره چې کوم باندې خبره پکار دی کوم باندې رپورٹنګ پکار دا کوم نه خلک خبرول پکار دا اغه نه خلک نه خبرېږي ولې چې سلف سنسرشپ دوی اختیار کړای دا او هغه وجنه ټول چې کوم صحافت دا او خبريالان دا هغه ته ډیر غټ نقصان دا
ډیر زیاته مننه پیر زبیر شار صاحب کور مودان
ډیر مننه
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
رانو خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او زو یو ځل بیا د افغانستان ولورتا یو بل راپور لرو چې څنګه چې تاسو ته وړاندې په خبرونو کې مو هم ویل په سټکو کې مو یادونه وکړل چې مسکو په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مرستو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هغه تورونه یا چارواکو سرګندونې رد کړې دي او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلې دي چې دوی هیڅ شان مرستې د طالبانو سره نه دي کړې په دې حق له نور تفصیل څه دی دغه ټول تاسو ته د کابل څخه د ډیوا رادیو خبریال حکمل روان خپل پر راپور کې وړاندې کوي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له طالبانو سره د مسکو د فوځي مرستو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې بې بنسټ بللې لاروف ویلې له طالبانو سره د وسلو مرستې نه کوي او هیڅ داسې ثبوت او شواهد نشته چې په وړاندې کولو سره یې له طالبانو سره د مسکو د فوځي مرستو په تړاو د امریکایي چارواکو ادعاوې ثابتې شي خو د امریکا دفاع وزیر جم میټریس وړ مورس په کابل کې د خپل سفر پر مهال په یوې خبري غونډه کې له طالبانو سره د روسیې د فوځي مرستو په ترسره کېدو اندېښنه ښودلې او د روسیې دا اقدام یې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ګڼلی جیمز میټریس له طالبانو سره د روسیې نظامي همکارۍ غندلې او په وینا یې د روسیې دا اقدام به د افغانستان جګړه نورو هم پیچلې کړې له طالبانو سره د روسیې له فوځي مرستو د انکار او د امریکا لخوا په مسکو د طالبانو د فوځي ملاتړ د لګیدلو تورونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د دفاع وزارت نظر ترلاسه کړو خو د نظر په خستلو ونه توانیدلو د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی وایي له طالبانو سره د روسیې له فوځي مرستو څخه هیڅوک انکار نشي کولی او په دې اړه شواهد شتون لري
دوی نظامی کومه طالبان او بالخصوص دی نظام له مخالفین سره دیغو شواهد مونږه په بدخشان کې د خارې حدود کې او تر هم ته په اړیا دیغو د سلاګانې ورګړي او هټه د تاجکستان په طرحه کې دوی ټریننګ کې درونه خلاصوري او دلته خلک ټریننګ کې او بیا د افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کېږي نو دا کومه پته خبره نه ده چې دوی وزیر خارجه وایي
له طالبان سره د روسیې د نظامی مرستو په اړه د فوزي چارو څېړونکو جنرال تیکولا مرخیل وایي روسیا نه یوازې له طالبانو سره فوزي مرستې کوي بلکې هڅه یې دا ده چې مسکو طالبان په یو مشروع ډله باندې بدل کړي
روسان چې له طالبانو سره اړیکې لري د دوادیدو سره کوي طبعا اول کوشش کوي دغه ته یو رسمیت ورکا او طالبان په رسمیت وپېژني او دویمه خبره ده چې خامخا به دا مرسته ورسره کوي که یې ورسره ونه کړه نو طالب چې څه ورسره غږېږي دوی خو نه په دین کې نه په مذهب کې نه په جنس کې نزدېوالی نه سره لري زه داسې فکر کوم چې دا تروسه نه دي کړي هم بعد له دې به کوي
جنرال اتیکولا مرخیل وایي که د سیمې او نړۍ هېوادونه په رښتیا هم د ترهرګرو پر ضد جګړې کولو ته ژمن وي د ډلو او ټپلو سره د همکاریو پر ځای د افغان حکومت سره په سیاسي او نظامی برخو کې په ټینګ عزم سره د انساني همدردۍ له مخې مرسته وشي د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو په داسې حال کې روسیا له طالبانو سره د فوزي مرستو په ترسره کېدو تورنه کړې او مسکو دغه لګېدلې تورونه تبلیغات او بې بنسټه بللې چې افغان او امریکایي چارواکو د 2018 کال د افغان او نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو سخترین کال او له ننګونو ډک کال بللی حکمل روان امریکا غږ ډیوا رادیو کابل
خضر من اوریدون کولیدون کو د خبری خبرونی با دیزای که یو بل سیمیز راپور هم لرو چی تاسته غوارو اوراندی کوچی د پاکستان د شمالی وزیرستان سوداگرو نن د یو خبری غونډه پر محال لافغانستان سره د غلام خان د بندر د پرانستلو غوښتنه کړی ده او د غلام خان بندر د پاکستان لخوا د ضرب اس په نامه د پوزی عملیاتو له پیلیدو سره سره تړل شوی وو چې دا سخکاری چې شاوخوا دری کاله کېږي د دې بندر د تړلو څخه نور تفصیل یې سدی تاسو ته د پیښور څخه د ډیوا رادیو خبریال حمیدالله په خپل راپور کې وړاندې کوي
د شمالي وزیرستان د سوداګرو او امپورټ اکسپورټ د سازمان مشرانو وویل د غلام خان سرحدي بلاره نه یوازې د سیمې د قبایلي سوداګرو بلکې د پاکستان د نورو برخو تاجرانو لپاره هم د روزګار او تجارت غټه لاره ده دغه لاره په شمالي وزیرستان کې د اپریشن ضرب عزب د عملیاتو د پیل کېدو راسې تر اوسه تړلې ده د سوداګرو د مقامي تنظیم چیرمین عبدالستار وایي
درې کاله کېږي چې کله ضرب عزب شروع شو د ضرب عزب سره دا بند شو او اوس خو الحمدلله په علاقه کې ډېر امن ده او اکه دوکه روزګار هم شروع ده خو کله دا کلاو شي دې سره به ډېر روزګار راشي او چې څومره بیروزګاره خلک دي دا به روزګار شي بل دا خبره ده چې زمونږ د لارې ډیره نږدې ده په نور لارې نه 800 کیلومتر تر خم نه او واننه او چمن نه په دې نه 800 کیلومتر نږدې ده
یو بل تاجر وايي د لارې د ترلو سره د دوی تجارت ډیر اغیزمن شوی دی
زمونږ د مطالبه را چې دا روټ کولاو شي زمونږ بره بزنس ور سره بحال شي او ملک هم فائدہ را پکې عوامو ته فائدہ را
د امیر علی یو تاجر ارپت الله وايي د لارې یوازې قبایلی او افغاني سوداګرو نه کاروله بلکې د جنوبی او وستي پنجاب تاجرانو هم خپل مالونه د افغانستان نه په دې لارې وړل
زمونږ صرف د افغانستان د لارې کاروبار نه دا به مونږ ته ډایرکټ کومه د دوبۍ نه بم ګاډي په دې سایډ باندې براتلل ترانسپورټ په مونږ ته راتلو کنه او سامانونه برتل دا به د فارن ټول سامان مونږ ته د افغانستان د لارې براتلو او زمونږ د پاکستان لارې ته به داخلېدو او دلته کې زمونږ ښه کاروبار او ښه خلک براتل پاکستان چې څونه څلور صوبې دي په دې باندې ټول هغه آباد وي او ښه کاروبار به چلېدو
د اپریشن ضرب عزب وروستو د غلام خان پورې د یو ایسیډ په مرسته یو پراخه سړک جوړ کړل شوی دی خو پولیټیکل انتظامیه او امنیتي چارواکي دریز لري چې په دغه سرحدي پوینټ د امیګریشن او نور حکومتي سارنو د یو قوي نظام جوړولو پورې دغه لاره بند وساتل شي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون په خبر
نو او قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه نیخ په نیغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې هم ووینئ او واورئ لنی کمرغه مخ سره تر 2 میلیونو زیات مینوال د فیسبوک پر پاڼه باندې ملګری دي. کا تاسو تر دې مهاله ملګری نه یاستې د موږ د فیسبوک د پاڼې ادرس ته VOA دیوا. د پاکستان وتلی سناتور فرحت الله بابر له امریکا غک ډیوی سره د وی ځنګړي مرکه په ترڅ کې له افغانستان سره د پاکستان د سیاست ته د بیا کتلو همدارنګه د فاټا په اصلاحاتو باندې د هغه پر اغیز باندې خبرې کړې دي. د امریکا په ګډه ورو
قبائلی علاقوں کی د اصلاحات و مطلب دا دے چې قبائلی علاقوں کی دے امن بھی خوشحالی دی بھی ترقی دی بھی او دا خلق دے دا پاکستان پا علاقہ کی یو مطمئن زند تی روی نو پا قبائلی علاقوں کی دا امن و خوشحالی دا بارا دا ضروری دا چې پا افغانستان کی دے ہم امن و خوشحالی بھی دا قبائلی اولس چکم دے دا پا پاکستان کم دے دا پا افغانستان کم دے او منگا یو بل سر بالکل جوڑا ہوئی ہوں نو چې په افغانستان کې امن نوی نو په قبایلی علاقو کې او غیر سره په پاکستان کې به هم امن نوی او په افغانستان کې چې امن نه دی نو هغه موږ ته کتل پکار دی چې ولې امن نه دی. زما په خیال کې په افغانستان کې د وجه دا ده چې امن نشته هغه زموږ د افغانستان پالیسی ده او هغه پالیسی دا ده چې زموږ ریاست دا ګڼي چې دا افغانستان زما د ملک پنځمه صوبه ده او د افغانستان پالیسی تعین به زه کوم. نو که مونږ دا مایند سیټ نه بهر راونځو او مونږ دا ونه منو چې افغانستان یو خود مختار آزاد ملک دی نو دا د افغانستان تر دا پالیسی باندې نظر ثانی پکار دی ځکه چې دا نظر ثانی نه وي نو په افغانستان کې به امن نه وي. چې په افغانستان کې به امن نه وي نو په قبایلی علاقو کې به هم امن نه وي.
او بخې تاسو نو په منځ کې خبر اخلم ببر سي تاسو د دغه دریس خو بیا داسې یو معنا راځي یا داسې بریخي لکه چې دا اصلاحات بیا کېدونکي نه دي ځکه چې پاکستان خو دې ته چمتو نه ښکاري چې خپل افغان پالیسی کې یو څه هم بدلون راولي.
نه زه به دا وایم چې دا ذهن په دې باندې بالکل کلیئر پکار دی چې تاسو د دې اصلاحاتو عمل درآمد کوي نو تاسو به دا په ذهن کې ساتئ چې تاسو افغان پالیسی دسه پکار دا چې په افغانستان کې د امن وي. دا د پاکستان ولستا او د قبایلی علاقو ولستا دا پته پکار دا. دویمه دا خبره چې په دې قبایلی علاقو کې دا کم حکومت چې اوس اعلان کړی دی رپورټ جوړ کړی دی په هغه باندې عمل درآمد خبره ده هغه به ګرانه به ضرور وي چې سو پر موږ د خپل افغان پالیسی باندې نظر ثانی نه کړي خو هغه د پار آواز چې تبل پکار دی په پارلیمان کې د پارلیمان نه بهر او چې کم کم اقدامات کول غواړي مثلا په دې اصلاحاتو کې دا چې دا اعلی عدالتونو دار اختیار به قبایلی علاقو ته ایکسټینډ شي نو که دا تاسو نیت دی او دا کول غواړی نو بیا آئینی ترمیمی بل راوصل پکار دی آئین کی به ترمیم کوي او ځای به خدا نه کوي لګیا دی. نو زما دا یره ده چې د دې اصلاحاتو په عملی شکل کې راتلو کې به مشکلات ډېر وي.
بابر سي پاکستان چې اوس د افغانستان سره د خپل اړیکو په اړه باندې کوم ګامونه پورته کړي از غنتار لګول شروع شوي دي په پوله باندې تګ راتګ انتهایی سخت شوی دی تاسو ذکر وکړه د قبیلو چې اخوا دی خو اوسي نو دغه حالاتو کې به څنګه ممکن شي چې دا حالات کی بهتری راشي او بیا دا اصلاحات د عمل وړاندې لړشي.
ګور دا ډیره مهم شی دی چې دا حکم دا موږ دا کانټدار تار لګو کنه نو بارډر مینجمنت خو ټیک دی چې بارډر مینجمنت موږ دا وایو چې دا هغه طرف نه خلق دلته راځي افغانستان دا وایي چې پاکستان طرف نه الته خلق راځي او دهشتګردي کوي نو د دې خو حال دا دی چې بارډر مینجمنت به کوي خو دا بارډر مینجمنت د سینې شي کې دی چې یک طرفه تور سره دی یو ملک د چکم دیش اقدامات کوي چې دا بارډر مینج کومه دا بارډر مینجمنت د پاره په دواړو ملکونو کې دی په خبرې ترې پکار دي دا په افهام متفهم سره بکیږي دا د یو طرف نه یک طرفه تور نشي کې دی دا د بارډر دا مسله خو د تیر او یا کالو راشده نو په یو شپه کې خو ته نشي سمولې چې ته وایې چې بس سبانه به زلته کانټه تار تار لګو د 1921 او 1922 معاهدي هم دي هغه معاهدي مطابق دادا چې تاسو باید د ډیورن لاین دواړو طرف څخه کوم ولس دی او د یوې قبیلې نه دی د هغوی په تګ را تک کې به څه خلل نه وي د هغوی تګ را تک به آسانه وي به هغې ته وایي ایزمنت رائټس او دویم پکې دا هم ده چې تاسو که فوجی شی نصب کوي فوجی تنصیبات نو هغه به هم کنسلټیشن سره کیږي داسې به نه کیږي چې زه به خپل طرف کې افغانستان د خپل طرف کې څه فوجی تنصیب بودري نو دا که موږ نه کړي نو دا خو بیا موږ دغه معاهدې خلاف ورزي کوو بارڈر مینجمنٹ با د دواړو ملکونو په اتفاق سره پکار دی که په اتفاق سره نلی نو که یو ملک ډیر سو کی هغه به بیا ډیر پانه وی
بابر سے مخیر نے پختن عام در ریفرنس په حواله سره چې داسې نیوکی کولای شي چې د سیاسي ګوندونو رول په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه ډیر فعال نه دی د پیپلز ګوند پیسه کې تاسو څه چې آی پیپلز ګوند چې په قبایلی علاقو کې کوم کارکونکو دی هغه دغه رول لوبولای
دا خبر سره ډیره صحیح ده چې د سیاسي ګوندونو رول په قبایلی علاقو کې زیات فعال نه دی موږ دا وکتل چې تیر شپږو کالو کې سیاسي ګوندونه ډیر سلو او ډیر یعنی تعداد یې سره تلل نه دي پاکستان پیپلز پارټي خو په دې قبایلی علاقو کې دا ړومبنۍ پارټي وه چې هغوی په لا دا ټول شوی نه شوي تقریبا 15 کاله وړاندې د خپل پارټۍ یو حصہ جوړه کا او هغې ته به چې پارټ د فاټا متعلق هغه جوړه کا بیا دا د پیپل پارټۍ حکومت وو چې هغوی هلته کې اوس زمونږ د پاکستان پیپلز پارټي بل یو ګوند دی د فاټا د پاره چې هغه د خیبر پختونخوا نه جدا دی د هغې بل صدر دی د هغې بل تنظیم دی نو مونږ خو د خپل طرف نه پاکستان پیپلز پارټي خو هلته کې په قبایلی علاقو کې د پارټۍ فعال کولو لپاره اقدامات کړي دي اوس دا به دا کم دی نورم په کار دی چې په هر ایجنسۍ کې دی اوس دې وخت کې زمونږ هلته کې آرګنایزیشنل سیټ اپ شته دی او زما خیال کې دا نورم مضبوطول په کار دي ورسره نورو سیاسي جماعتونو ته هم هلته کې خپل تنظیمونه په کار دي تر اوسه پورې سو پورې چې دا پولیټیکل پارټیز آرډر اطلاق هلته نو شوی نو صرف مذهبي ګوندونو د جماعت او د ممبر په وجه باندې هلته وو نور سیاسي ګوندونه نو اوس ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې هلته کې خپل دفتر جوړ کړي خلک موبلایز کړي تاکہ د بیانیا چې کوم داغه زیاده هغه صرف د مذهبي ګوندونو دی نه وي د سیاسي ګوندونو هم یو بیانیا راتلل پکار دي
سینیٹر فرت اللہ بابر سے دی وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو سره د خبرو کول ستاسو ډیره مننه
ډیره مهرباني
نو قدر من اوریدونکو اولیدونکو دا مهال غواړو چې تاسو یو بل راپور هم وړاندې کړو چې پزره پورې هم دی او د ټولنې یو داسې یو ګام دی چې هغې ته که تاسو هم پاملرنه وکړي نو کېدای شي ترینه څه زده کړه وکړي او کېدای شي چې خپلې ټولنې ته هم ترینه مرسته وکړي څنګه چې تاسو پوهیږئ چې قبایلي سیمو کې ښوونځي لومړني اړتیاو ته ډېر زیاته ضرورت لري او داسې ډېر لومړني فیسیلیټیز دي چې هغه نه لري په سکولونو کې لکه څوکۍ نه لري زیاتره سکولونه دیوالونه نه لري او داسې نور لکه برق نه لري یا د سکلو اوبه نه لري نو دغه ټولې ستونزې په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو سره شته او هلته هم زده کوونکي ډېر زیاتې ستونزې لري نو د قبایلي سیمو مشران راغونډ شوي دي او مالی مرستې هم کړي دي د ځینې ښوونځیو سره او د دوو داسې ښوونځیو لپاره یې میزونه څوکۍ دغه ټول رانیولي دي خپله یې اخیستې دي او د پاکستان لپاره د سره صلیب چې کومه کمیټه ده داغې د لارې دغه سکولونو یا ښوونځیو سره مرستې کړي دي ورته ورکړي دي نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته ارشاد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي
د قبایلی سیمو تعلیمي ادارې عموماً د بنیادي اسانتیاو نه محروم دي په سکولونو کې د ناستې انتظام د څښلو اوبه او نورې بنیادي اسانتیاوې د نش برابر دي مومند ایجنسۍ کې ځینې مشرانو په شخصي مرستو دوو سکولونو ته د فرنیچر او د بورډونو انتظام برابر کړی او د هلال احمر د لارې یو د هلکانو او یو د جنکو سکول کې تقسیم کړل دغه پیسې برابرونکي طاهر اکبر وایي وی کولی شي چې په شخصي کچ هم تعلیمي نظام کې بدلون راولي
لاندن چې کومه منګل ډونیشن کړو دا تقریبا 2.5 لک روپو سامان منګ راوړو دی لدا بنچونه دا میزونه دا بوډونه دا منګ آلته په خپل اجزان باندې ز په خپل ګرځم او سوال زاري کوم په دې باندې مزه شرم نه میز کوم ز فخر میز کوم چې دا بچی ز منګ بچی دی
په دې سکولونو کې به ماشومان په ځمکه کې نستل او اوس پر نچت روړو باندې خوشاله دي
موږ بس جامې هم نشلي کېو مور خپل برابر تنه غوسه کیږي کپڑے هم نسخه کی
د هلال احمر مومند ایجنسی مشر پوزی خان وای چې د وړو وړو مسلو حل لپاره حکومت په لور قتل د وخت زیاده باید چې امولسوم د خپل مسلو حل لپاره په خپل هسي وکي.
من دلته د ماشومانو د داخلي د مهم حوالی سره یو واکو کوچیره په دې خلکو کې یو داسي مهم بیداری پیدا کو چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته لګي. خو بل طرف ته موږ ته دام ګیله راځي چې یاره په دې سکولونو کې هغه سهولیات نشته دي. نو د دغه په وجه دا کم کارونه چې موږ روان کړي دي او موږ دا خلکو ته فیل کو چې راشي او موږ سره په دې کې مدد وکړي. همدا خپل خلک راشي د دې علاقې د دې کمیونټي خلک راشي او موږ سره په دې کې لاس وکړي، ځکه چې موږ به هر سیز حکومت طرف ته نه ګورو. په کار دا ده چې موږ خپله راپاسو او خپلې وړې وړې مسلې په خپله حل.
په قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او ماهرین وایي چې د نورو وجو تر څنګ یې یوه لویه وجه په تعلیمي ادارو کې بنیادي اسانتیاو نشوالی هم دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
درمنو اوریدونکو، په مومندو ایجنسی کې د خوانځیو د لمرنۍ وسانتیا او د خوانځیو د ستونزو په اړه مو راپور واوریده. نن د مومندو په غلنۍ کې د کمیونټي سکولونو په کلنۍ غونډه کې هم هغه چاته چې په خوانځي کې اول نمره، دو نمره او دریم نمره شوی دي هغه ته انعامونه او جایزې ورکړي. د مشال رادیو شاهنواز ترکزای مو په دې ویډیو کې خبروي.
په محمود جنسی کې د بنیادی تعلیم لپاره جوړ د کمیونټي سکولونو کلیزه غونډه نن په غلنۍ کې وشوه چې په دې غونډه کې د یادو سکولونو په کلیزو نتیجو کې اول، دویم او دریم پوزیشن اخستونکو ته انعامونه ورکړل شو. په محمود جنسی کې اته شپېته کمیونټي سکولونه دي چې لږ زیات 8000 ماشومان پکې سبق وایي. د دې سکولونو کلیز امتحان د یو بورډ د لاندې کېږي او په دغه امتحان کې اول پوزیشن اخستونکي شهاب خان مشال رېډیو سره خبرې کړي.
ملګرو ته بسی چې کوم سبقونه نه وایي هغوی ته به سویل غواړي
په نننۍ غونډه کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حمیدالله په لاس د څو ماشومانو داخلي هم وشوې. حمیدالله په خپل وینا کې د غونډو شریکوالو ته وویل
چې تنخوا اخلو او ماشومان ته سفر نه وایي، نو بیا به نه شرکتګردي ختم کېږي، نه به لاګانې ختم کېږي، نه به ملاوټ ختم کېږي. چې څومره مسایلې دي په سوشل پرابلم دی، په ټیررزم دی، دا به ټول ختمی گی نو ایجوکیشن سرا، ہیلتھ سرا اور اردو سرا ترقی سرا ختم کی.
نو عزتمنو اوریدونکو، په خبرونه کې نور مهم موضوعات او راپورونه هم لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره اوسئ. دا مهال زو د بلوچستان ولورې ته چې هلته د ملګرو ملتونو چې د ماشومانو لپاره کومه اداره ده یا یونیسف، هغه داسې ژمنه کړې ده چې راتلونکي دریو کلونو لپاره غوره پروګرامونه د تعلیم په څانګه کې به غوره تعلیمونه ورکوي او دا چې دا پروګرامونه د دری کالو لپاره تنظیم کړی دي. نور تفصیل دي سده دغه ټول تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
دغه دستوران نن په کوټه کې وسوله چې پرانسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي وکړه. د ملګرو ملتونو، یونیسف او د اروپایي اتحادیې له لوري د بلوچستان سره د بنیادی تعلیم په ډګر کې په مالی کومک د صوبې په یولس لورو پرتو ضلعو کې د لوستونکو لپاره د معیار وړ تعلیم د درو کالو لپاره دغه پروګرام پیل شو چې لوی مرامې سکولونه له جدید تعلیمي ساینسي نظام سره مربوط کول دي. پر دې مهال باندې د اروپایي اتحادیې کونسل جنرال فرانسویس وویل زه یقین لرم چې دلته یو شمېر ستونزې او چیلنجونه دي. بلوچستان به د دې جوګه کې چې یو پیاوړی بشپړه تعلیمي نظام ورک د بلوچستان د تعلیم د څنګه صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال د ملګرو ملتونو د یونیسف او د اروپایي اتحادیې له لوري د دغه لاسلیک شوي پروګرام په کله باندې وویل.
د اروپي یونین لپاره د صوبې سره څلوېښت ملیونو یورو اعلان شوی وو، نو هغه نن موږ دغه کلی شروع کړی. دوی راغلي وو، نو په هغه کې به دوی موږ ته تقریبا 2000 اسکولونه را جوړوي، او د اسکولو چې کوم خسته بلډنګونه دي هغه به راسموي، او 2000 استادانو ته به ټریننګ ورکوي. او له دې ما سوا چې کوم مدد کېدلی شي پرایمري ټو میډل، میډل ټو هایی، په دې کې به دوی له موږ سره کار کوي.
په پروګرام کې موجود انجیلا کرنی بیا پر دې باندې خوشنۍ څرګنده کړله چې دلته زیات شمېر نجونه سکولونه پرېږدي.
Many of the girls start school, but their percentage of dropouts is much higher.
ډېر نجونه سکول پیل کوي، خو لکن د دوی د سکولونو د پرېږدلو کچه ډېره زیاته ده. بېلابېل وجوهات دي چې په سکولونو کې اسانتیاوې لکه د څښلو اوبه، پاخانه او نور سهولتونه نشته. د دې په خبره چې ګڼ شمېر نجونه مدرسو ته هم ځي، میندې او پلرونه هم د دې مسؤول دي چې خپل ماشومان نجونه سکولو ته راوړي. دلته دیني عالمان چې پر ټولنه باندې ډېر اغېز لري، د دوی په ویلو باندې هم ګڼ شمېر خلک نجونه سکولو ته راجلب کولی شي. په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې د غیر دولتي موسسې مشر اصرار پانیزی وویل چې دلته په بلوچستان کې د تعلیم لپاره به دا ډیر مهم رول ولوبوي.
دلته ډیره سخته ایمرجنسی ده، دلته ډیر بدل دي، زموږ کوچنیان، زموږ ټیچران، زموږ سکولونه، د هغو حالات، د هغو معاملات، دا چې دي دا یو ډیر غټې ایمرجنسی سره مخامخ دي. موږ غواړو ټولو دنیا ته په دې کې خواست کوو چې راسي او له موږ سره کښېني، له داخلو سره کښېني، له سرکار سره، د حکومت نمایندګانو سره کښېني، د دغو ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کښېني، یو یو کنکریټ پلان جوړ کی، یا هغه بلوچستان ایجوکیشن سیکټر پلان چې جوړ دی دغه مطابق چې دی پر دې باندې په دې پالیسي باندې کښېني چې دغه ټولې ستونزې له مابین دا پروګرام تر کلو کلو تر کوچنیانو تر ټولو خلکو چې دی دا ورسوي.
د ملګرو ملتونو، یونیسف او اروپایي اتحادیې وویل چې دوی به د تعلیم په څانګه کې د بلوچستان حکومت سره خپله مرسته او کومک به جاري ساتي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
نو قدرمن اوریدونکو، اولیدونکو، یو بل راپور هم د مارشال خان د وژنې په تړاو تاسو ته وړاندې کوو چې د مردان ضلع کونسل هم نن په خپل غونډه کې د مارشال خان د وژنې په سختو ټکو باندې غندنه کړې ده. نور تفصیل یې سده تاسو ته ریاض حسین وړاندې کوي.
په دې احتجاج کې د بونیر ضلع د پوهنتون د کیمپس طالب علمان او د نېشنل یوت ارګنایزیشن کارکونکي د کیمپس مخې ته راجمع شوي وو، او په سواړې چوک کې د مشال په یاد کې شمې هم بلې کړې وې. دوی کتبې او بینرونه اوچت کړي وو، او ورباندې مشال خان ته د انصاف ورکولو او ککړو ملزمانو ته د سختې سزا ورکولو مطالبې درج وې. په دې مقاومت کوونکو دا هم مطالبه وکړې چې دغه مقدمه دې په پوځي عدالت کې وچلول شي. د بونیر ضلع د نېشنل یوت ارګنایزیشن غړي حسن خان ریډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي ک د ملک دننه مشال خان ته انصاف ور نکړي شو، نو ټولنه به نور هم د ګډوډي ښکار شي.
مشال ته دغه والدین ته انصاف ورکړي شي، او داسې انصاف ورکړي شي بلکې کې دام مطالبه آرمی کورټ ته والی شي. د رد الفساد کی اظہر ملازم کی فیصلہ کر دے کے دہشت گرد دام یو قسم دہشت گردی کا پماچے رکھے انصاف طور خلق اختنا کہ دی کیس انصاف ملاولی سی مدہ برا سایتی نور اہم رب نور اہم دے تیرے طرف تلاڑے
بل اڑختہ پا خیبر پختونخوا مردان دل کی د ضلعی کونسل غونډه را بللی شي وه چې پکې د مشال خان د وژنې او په هغوی باندې د تشدد او بې حرمتۍ په سختو ټکو کې غندنه هم وشوه. په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د غړي د ډاکټر حفیظ الوهاب دغه غوښتنه رد کړې شوه، په کومه کې چې هغوی د مشال خان د پاره د دعا کولو غوښتنه کوله. د جمعیت علمای اسلام او عوامي نېشنل ګوند غړو د دعا دغه مطالبه رد کړه، او په ایوان کې دننه په ایجنډا باندې د بحث کولو دپاره یې زور ورکړو. د ایوان مشر حمایت الله مایار په خپل وینا کې د مشال خان د وژنې غندنه وکړه، او په دغه پیښه کې د پولیس انتظامیه ذمہ‌وار وګرځوله. دوه ورځې وړاندې په مردان ضلع کې د متحد دینی محاذ او سیاسي ګوندونو په ګډه توګه یو غونډه هم شوې وه. پکې 15 کسیزه شخصي د پلټنې کمیټه جوړه کړې شوې وه. په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکي هم شامل وو، خو تر اوسه پورې د مردان انتظامیه د هغوی نه څه تپوس نه دی کړی. یاد دی چې عوامي نېشنل ګوند د مردان ضلع د ناظم او ضلعي صدر حمایت الله مایار معیار نه د مشال په وجنه کې د پاټه د کارکون کی او ناظم په حیثیت هم د خپل کردار نلو بولو په بنیاد تپوس کړی دی چې پکې ناظم پاټه ته خپل جواب ورکړی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
ترنو قدرمنو اوریدونکو د بلوچستان په لاسپیلی ضلع کې د سمندر زورور او چپو د خلکو زمکی لزان سره وړی دی. د سیمې خلکو شکایت کړی دی او حمید سمسور پرې دا راپور چمتو کړی.
دا و کراچی ته نزدې د بلوچستان د ضلع لاسپیلی د سمندر پر سایل باندې د سومیانی د ډم کلی دی چې د سمندر د سپو له خطر سره مخامخ دی. د ډمپ د کلی اوسیدونکي وایي چې د اپریل پر 14 باندې د سمندر زور ورو څپو سار وختي دوه کړم ځکه لزان سره یوړل. د سمندر پر غاړه باندې د ډمپ د کلی 6000 نفوس د سمندر له لوري د مځکې توژنه دوی په تشویش کې چولې دي. د کلی اوسیدونکي وویل چې موږ سار وختي ورته کتل و 200 تنه نږدې کورونه دوکانونه او هغه کشتی چې موږ به مایه پکې نیول لزان سره یوړلې.
بچي ی اورته ی خاندان همار اربو کا کاروبار گھر کیتر جائیں گے.
دغه ماشومان دغه شجی دغه کورنۍ زموږ د اربونو روپی سوداګری چیرې بځو. په بلوچستان کې د سمندر سایل 650 کیلومتر واټن لري. تیر کال هم د سمندر اوبه تر ټولو لوړې کچې ته ختلې وې. د نېشنل انسټیټیوټ اف اوشنوګرافي د سمندر د سایل یو انجینیر نعمت الله سوهو وویل چې لس کاله لمخه د سمندر د مخنیوي لپاره چې کمه باره اچولې وله. هغه لاره اوس ډېره تنګه سوې ده ولې چې په دې کې مټ پروت دی. له نورو لاملو سره سره هم له دغه سببه اوس دغه د سمندر کناره ورځ په ورځ توژل کېږي. د ویل چې موږ حکومتي چارواکي په دې بابندي پر خبر کړی دي. د سمندر د مخنیوي لپاره د ژغورنې پلان هم ورکړی دی. د پاکستان د موسمیاتو ډایرکټر جنرال ډاکټر غلام رسول ویل چې دا د چاپیریال د بدلون نشانه ده.
ګلوبل وارمنګ بہت تیزی سے کره ارض کو اپنی گرپ میں لے رہی ہے. پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے. تو ہماری رینکنگ جو ہے وہ ٹاپ 10 میں پچھلے چند سالوں میں رہی ہے.
نړیوال تودش په ډیره چټکتیا باندې شاوخوا مځکه په خپل ولکه کې اخلي. پاکستان په غلوس ایوادو کې شامل دی چې له ګلوبل وارمنګ یعنی له نړیوال تودش څخه تر ټولو زیات اغیزمن سوی دی. په دې کې سیلاب تر ټولو لومړی راځي او پر دویم نمبر بیا د بارانونو کمی ده چې په وچکالی کې شمیرل کېږي. وچکالی کې هم زموږ د بلوچستان صوبه زیاتره وخت دلته ټوله کال وچکالی وي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
وی او ای ډیو بی طرفه کرا تولا رښتینی باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva, فیسبوک VOA Diva.
نو ځتونه اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو یو بل بهرنی راپور ولوري ته چې د ملګرو ملتونو په جګړه ځپلي یمن کې له اړینو خلکو سره د مرستې لپاره 2.1 میلیارد ډالر راټول کړي دي او د دغو جګړو له امله 3 میلیونه وګړي د خپل کورونو څخه وتلي دي او په خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. نور تفصیل تاسو ته په ویجی راپور کې زموږ همکار ماور جلیل وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو ویلی دی چې جګړه د پلی یمن چې د قحط سره مخ کې دوت نږدې دی هلته د میلیونونو خلکو ژوند بچ کولو په لړ کې مرستو لپاره په کار 2.1 بلین ډالرو نیمه برخه یې راغونډه کړې ده. ملګرو ملتونو دا پیسې د تیر نهې په ورځ جنیوا کې د اعلی پای یو کانفرنس په وخت نړیوالو مرستیالانو نه راغونډې کړل. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټرس ویلی
and commit to funding crucial life saving
د ستونزو ختمولو او امید پیدا کولو لپاره دلته راغلی یو. نړیواله ټولنه دا بحران ختمولو لپاره واک او وسیلې لري. که د نړیوالو د مرستې پر قانون باندې عمل وکړی شي نو ولګه به په فوري توګه له منځه ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي اندازو تر مخه په یمن کې د تیرو دوو کالو نه جاري خانه جنگی کې خواهشا لس زره خلک وژلي شوي، په زرهاو ژوبل دي او د 3 میلیونو نه زیات خپل کورونه پرېښودو باندې مجبوره شوي دي. جګړې له امله د یمن اقتصاد تباه شوی، نږدې 300 د صحت مرکزونه یا خو په مکمله توګه تباه شوي او یا ورته سخت زیان رسیدلی دی چې له کبله یې د میلیونونو خلکو ژوند د ناروغیو او نورو خطرو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال کانفرنس ته راغلي وفدونو ته ویلي چې په یمن کې 10 میلیونه خلک د خوراکي کمی سره مخ دي او 10 میلیونه د لوږې ښکار دي. ښاغلي ګټرس زیاته کړې چې دا یقیني کول ډېر مهم دي چې مرستو ته اړتیا لرونکي ټولو خلکو پورې بې د څه خنډه مرستې ورسي. د منځني ختیځ لپاره د سور صلیب نړیوالې کمیټې ډایرکټر رابرټ مارډینی په دې متفق دي چې یمن ته د بهر هیوادونو نه راتلونکي خوراک، سوند او دوایانو باندې لګول شوي سخت بندیزونه دې لرې کړي شي.
قدر منو اوریدونکو، له جګړه ځپلو هیوادونو څخه امریکا ته د نوو راغلو کډوالو ډول ډول ستونزې وي. ځینې په ژبه سم نه پوهیږي، کلتوري توپیر موجود وي او پر وخت خپل کار او روزګار نشي برابرولی. خو ځینې د یشا اسماعیلوف په څیر له رسیدو سره سم ځان ته واړه کاروبارونه جوړ کړي دي. نوموړی د ورجینیا په شارلوتسویل کې د موټرو د ترمیم یو ورکشاپ لري. مهواش جلیل مو ترې خبروي.
یاشا اسماعیلوف خپل کار سره ډیره مینه لري.
مونږ هر قسمه گاډی مرمت کوو. سو ځله داسې شوي دي چې په ښار کې یو گاډی څوک نشي مرمت کولی نو دلته یې رالیږي، ځکه چې دوی ته معلومه ده که نور څوک یې نشي ټیک کوي نو مونږ به یې ټیک کوو.
اسماعیلوف خپل خانداني کاروبار لیریز آټو 9 کاله وړاندې شروع کړی و.
مونږ چې امریکې ته راغو نو اول کې به مو ډیر د مشقت کار کاوه، خو بیا مو خپل کاروبار شروع کړ. زمونږ په کورنۍ کې 4 کسانو کار کاوه او کله کله به مو ډبل شفټونه کول. زما لومړی کار د رنگساز وو، دویم کار د اے سی یا د ایئر کنډیشن د لګولو وو او دریم نوکری مې د الیکټریشن وو.
اسماعیلوف په ازبکستان کې ترکیه سره تعلق لرونکي کورنۍ کې زیږیدلې. د نسلن مشکټینز فرقې سره تعلق لري.
زما کورنۍ په کال 1991 کې روس ته کډه کړې و، ځکه چې په ازبکستان کې د ترکانو قتل عام روان وو.
کله چې کال 2004 کې امریکا د ترکیې مشکټي نسل کډوالو ته پناه ورکول شروع کړل نو د کورنۍ امریکا ته راغله او د ورجینیا ریاست په شارلوتسویل کې آباد شوه. د اسماعیلوف عمر هغه وخت 2 کاله وو.
مونږ چې کال 2015 کې شارلوتسویل ته راغو نو صرف را سره خپل جامې وي، نور هیڅ هم نه وو.
همدا وجه ده چې اسماعیلوف په ګردنړۍ کې د پناهګزینو زیاتېدونکي شمیر په حق لاندې اندېښمن دی.
زه هم په دوی کې یو کېدای شم، خو زه خوش قسمته یم چې دلته یم. زه دوی لپاره درد محسوسوم او غواړم چې دوی لپاره څه وکړی شم.
شارلوتسویل یو ورکوټی ښار دی چې د واشنگټن ډی سی نه د 190 کیلومتره فاصله باندې دی. دا ښار پناهګزینو ته هرکلی ویلو لپاره مشهور دی. د کال 1990 راهیسې دلته 3000 نه زیاتو کډوالو د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا آی آر سی په مرسته خپل ژوند د نوې سر نه شروع کړی دی او اسماعیلوف هم دوی کې یو دی. د آی آر سی یو مشر وایي
دوی لپاره دلته روزګارونه شته او چې کله دوی خپل واړه کاروبارونه شروع کړي نو ژوند یې نور ښه شي، نو داسې د پناهګزین د ټولنې اقتصاد ښه کولو کې مرسته کوي.
د اسماعیلوف په ګیراج کې اوس 9 کسان کار کوي او د میاشتې نږدې 1.5 سل گاډي مرمت کوي. د هغه کورنۍ یو بل کاروبار هم شروع کړی دی چې ډاون ټاون آټو سیلز نومیږي. دوی استعمال شوی گاډي خرڅوي.
موږ اوس هم ډیر کار کوو چې خپل کاروبار ښه کړو. زموږ دویم کاروبار هم ډیر ښه روان دی. موږ هر ورځ 2 نه 3 پورې موټر خرڅوو.
اسماعیلوف اوس د امریکا شهریت لري او خپل کور یې هم اغستري.
My life in America is good. I have
په امریکا کې زما ژوند ډیر ښه دی. زه 2 ماشومان او ښځه لرم. ماشومان مې په ښه سکول کې سبق وایي، ښه ګاونډیان لرم، روزګار لرم، څوک مې نه تنګوي او زه شارلوتسویل کې په ټولنه کې خپل کردار تر سره کولو باندې فخر محسوسوم.
اسپایلوف د امریکا لپاره د مینی جذبه هم لري.
زما لور لامبوزنه ده او زه امید لرم چې یو ورځ به هغه د امریکا لپاره اولمپیک میډل وګټي.
رنو عزت من اوریدون کابلیتون کو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. تاسو قربانه و زمونه ز شهید او زما ساز ما همکار مجاهد جواد د خپل همکاري پروډوسر نه هم ماور جلینا مننه کوو. تر بیا مو په لاس پاره.